سلامونه ستړي مشي دا مخام و بجی دی از موږ ته د خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځنګل شوې ده چې اسمت سروان په کیسه کوربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې درته لرو خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP وای په افغانستان کې د ښځو لپاره کار بندیزونه د دې سبب شوی دی چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارد امریکایي ډالر زیان وکړي. دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت پکې کتنه شوی او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریکس یې کابل کې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبت تیر میلادي کال لږ څه ښه شوي خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په هر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په ازمري میاشت کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی و. طالبان وایي د کابل لپاره د ترکیې سفیر جنګ اونال ویلي ترکیه د افغانستان د پوهنې برخه کې مرستې ته چمتو ده. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې د پیوی لامی کې ویلي چې ښاغلی اونال د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په پرونی کتنه کې د خبره کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخ یې د پانتونونو دروازې هم تړلې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ترکیې سفیر په خپلو خبرو کې ویلي د ترکیې پانګوال د افغانستان پر قانونو برېښنا او کرنې پانګوالې ته لیوالتیا لري. تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ترکیه له ګوتو په شمار هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جیکپوري ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي د څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بیلوټ الوتکو مزایلو حمله وکړي. پاکستان پرونه د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بلل دي. تر دې مخکې ایران د سه شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره کې د نن حمله وکړه او تهران ویل چې د یوې افراطي ډلې جاش العدل مرکزونه ویشتلې دي. د پاکستان صدر اعظم انور الحق کړه به د امنیتي وضعیت ارزونې د ملي کمیټې د غونډې مشري وکړي او چې د ټولو څنګه مشران به پکې حاضر وي. او د هالند صدر اعظم مارک روتی نن جمعه ویل چې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه کړې چې د فلسطینیانو په وړاندې د خپل تاوتریخوالي اندازه ډیره زیاته کمه کړي. روتی په عین حال کې غوښتنه کړې چې کله بند شوي غزې تړانګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لپاره جګړه ودرول شي. د هالند صدر اعظم له بنیامین نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سمدلاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي دي چې د اسرائیل له صدر اعظم سره یې پر نورو کوټلو اقدامات هم خبرې کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې عین شاهدانو نن جمعه سهار د غزې ترانګې په جنوب کې پر خانې نسخر د ډزو هوایي حملو خبر ورکړی دی. اسرائیل دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ټلې حماس زیات شمېر غړي او مشران پټ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د افغانستان کې خصوصا د چرګانو په وضعیت خبرې کوو. یو وخت چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې تولید کم و د چرګ غوښه ډیر معتبر خوراک ګڼل کېده خو نن سبا د دې لپاره چې د چرګانو روزل اسانه شوي په نړۍ کې د چرګ غوښه او هګۍ زیاتې موندل کېږي سره له دې چې نور هیوادونه د چرګ د غوښې او هګیو په تولید کې ډیر مخته تللي. افغانستان لا هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بهره چرګوړي او د چرګانو دانه واردوي سره له دې چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ډیر فارمونه جوړ شول او تر یوه حده د چرګانو د غوښې له پلوه په ځان بسیا شوی خو لا هم تر پوره بسیا نه پوري اوږده لاره په مخ کې لري. شاید ځینې دلایل وي چې په خبرونه کې به زموږ درانه میلمانه توضیح کړي خو په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې څنګه چرګان روزلی شو، د مرزونو د مخنیوي لارې څه دي، څه وخت باید واکسین ورکړل شي، د چرګانو خواړه څنګه برابرې دی شي او تر ټولو مهمه دا ده چې د فارمونو ترڅنګ په کورونو کې څنګه چرګان ساتلی شو چې هم کورنۍ د چرګانو له غوښې څخه استفاده وکوي او هم د هغو له هګیو څخه. زموږ د خبرونې میلمانه دی ډاکټر محمد غالب مومن چې متخصص دی او په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل دی. همدارس د افغانستان د پولټری متخصص په البته په افغانیار چرګانو فارم کې دوی تخصص په د مشاور او سرپرست په توګه هم کار کوي ډاکټر حنیف الله سالارزی. ملوانو ته هر کله وایم تاسو درنو اوریدونکو ته هم سرلوسه اعلان کوم چې ټلیفون را وکي د واتس اپ له طریقې لمر سره تماس ونیسي د چرګانو د مرزونو د حقوقو د ساتنې د لارو چارو په اړه یا رب له پښتنه چې په دې موضوع کې لري لازم مشله ملمنو څخه وکي. لومړی ډاکټر صاحب غالب مومن تاسو ته درځم ستاسو معلومات څه دي چې افغانستان اوس تر څه حد د چرګانو د غوښې له نظره په ځان بسیا دی؟
سلامونه ساروان صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته او د رادیو ټول کارکونکو ته همدارنګ د دې رادیو ټول اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ او سلامت وي.
سلامت
شي ساروان صاحب. یو مسله ته واضح کړم چې اوس د پولټری ډاکټرانو معاون یم د مالی نیم صحیح ده؟ افغانستان کې د خوراک په برخه کې دوه مهم ترین مسالې دي چې زمونږ دولت اولس ورته ډیره توجه کوي. د خلکو د نفوذ د زیاتوالي سره باید غذایی مواد په زیاتوالي باندې همکار وشي ترڅو د خلکو روزمره غذایی موادو ته پوره لاسرسی ولري. دا دی یو. دوهم دا چې د انرژي یا کالوریز استعمالول دي ضرورت دی. تقریبا 25% پروټین بالخصوص حیواني پروټین دي لکه شیدې، غوښه، هګۍ. دا غذایی مواد د انسانانو په صحت او روغتیا کې ډیر مهم رول لوبوي او د دې غذایی موادو په کمبود سره په انسانانو کې د ډیرو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې بالاخره په مرګ تمامیږي. رازو څاروان صاحب ستاسو د سوال برخې ته کچیرته زمونږ هغه خلک چې د چرګانو په صنعت کې کار کوي باید د تجارتي چرګانو ترڅنګ کورنۍ چرګانو ته هم زیات اهمیت ورکړي ځکه چې زمونږ وطنوال د واښینو چرګانو ترڅنګ کورنۍ یا رنګه چرګان ته هم زیات ضرورت لري. مثلا د چرګانو هګۍ چې د پروټین له برخې ډېرې غني دي له یوې خوا به دغه ضرورت د وطنوالو پوره شي او د بلې خوا به زیات هیوادوال د کار کولو زمینه ورته برابر شي ځکه چې زمونږ هیوادوال کولی شي په ډېره کمه سرمایه په خپلو کورونو کې د چرګانو سره صنعت تر ودانګي او کاري د خپل کور په یو کوټه کې هم شروع کړي او په همدارنګه په غټ تولیدونکي فارم باندې دغه کوچنی فارم تولید بدلول شي. دویم راځم دا چې کورنی چرګان د ګرمي او یخې هوا همدارنګه د مختلفو ناروغیو په مقابل کې خورا ډیر مقاومت لري نو په دې خاطر هر هیوادوال کولی شي چې کورنی چرګان فروزي او مارکیټ ته تولیدي څوکی عرضه کړي چې هغه هګې دي او خپل د چرګانو وخه ده. دریم د کورنی چرګانو هیوادوال په کورونو کې وروزي چې په دې روزنه کې زمونږ خزینه ذات هم کولی شي مهم رول لري چې زمونږ زنانه هم کولی شي د کورنۍ ستونزو د کورنۍ او اقتصادي ستونزو په برخه کې د کور دننه د همدارنګه د چرګانو د تولید څخه مشتمل اعداد لاسته راوړي او خپل اقتصادي مشکلات پرې حل کاندي او همدارنګه د ټول هیواد په سطح باید داسې غټې منصوبې او پلانونه جوړ شي او عملی شي چې د کورنۍ چرګانو د نوې نسل د رامنځته کېدو کوشش وشي چې په انګلیسي کې ورته ګریډینګ اپ وایي.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب مومن، دا خو صحیح ده چې باید دا کار وشي، لیکن دا چې دا باید ولی نه شوي دا اصلي سوال دی. اوس مختری چې په فارمونو خبرې وکړو، کورنۍ چرګانو ته براشو، زموږ په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، ډیر خلک مو بهرنیو مرستندوی مؤسسو ته انتظار دی چې غنم ورکړي، ډوډۍ ورکړي او د دې شپه پی سبا شي. لیکن د چرګانو په شان چې روزل اسانه کار دی، پالل اسانه کار دی، چې هم غوښه ورکوي، هم هګۍ ورکوي او هم مصرف ورنه ډیر نه غواړي، دې ته کورنۍ زیاته توجه نه کوي. علت یې څه دی؟ مرضونه ډیر دي، کوم شی دی دوی باید څه وکړي چې چرګان وساتي او ورنه ځای نه شي، ورڅخه مړه نه شي او ګټه ترې ترلاسه کړي؟
دا چې د کورنۍ چرګان د روزنې لپاره د ولایتونو په سطح غټ او کوچني فارمونه جوړ شي، تر څو زموږ هیوادوال په کې زیات مصروف او هیواد مو د چرګانو، البته د کورنۍ چرګانو په برخه کې یو صادرونکي هیواد وګرځي او خپل داخلي ضرورت هم پوره کړي، او ان شاء الله دا کار و په دریو نه تر څلور نه تر پنځو کلونو په موده کې دا کار موږ کولی شو. بل هم مهم کار دا دی چې باید تر سره شي چې هغه د ایکسټنشن سرویس دی، د کورنۍ چرګانو د زیاتوالي یا توسعه پروګرام پر مخ باید واچول شي. د دې لپاره د بین المللي لکه ساسي چې کوم راډیو ده او محلي راډیوګانو، ټلویزیون، آډیو، ویډیو، لیټریچرو، کتابو، رسالو او همدارنګ د عکسونو او د عام پوهاوي نه باید ګټه واغستل شي، او د دغه چرګانو هغه ګټې، مفادات او په روزمره ژوند کې د هغه ټول ورته د یو ټریننګ په شکل عوامو ته ورکول شي. او همدارنګ ستاسو اصلي ځواب ته راځم چې د ماډرن او نوي په نوي ډول یعنی نوي ټیکنالوژي سره د چرګانو د روزنې په برخه کې باید خزینه وتا او هغه دهقانانو ته چې اوزګار دي او هغوی مطلب دې ته ضرورت لري چې هغوی ټریننګ والی، هغوی ته باید د دې روزنې په برخه کې هر اړخیز ټریننګونه ورکړل شي. چې په هغه کې یو مهمه خبره د چرګانو د منیجمنت ته، یعنی د چرګانو ساتنه ده، د دې ترڅنګ کولای شو چرګان وروزو په برخه کې ټریننګونه ورکړو. دا کار هم د دولت د خوانه برابرول شي چې دولت په دې کې مهم رول لري. په دغه برخه کې بیا د چرګانو آب و هوا ده، واکسین ده، خوراک ده او داسې نور برخو کې پوره معلومات باید ورکول شي هر هغه چاته چې هغه چرګان ساتي یا د چرګانو د ساتنې لپاره لیواله وي، تر څو وکولی شي چې خپل چرګان په ښه ډول وساتي، صحت مندي وساتي او همدارنګه د مختلفو ناروغیو نه په امن او امان کې وي. نو
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډېره مننه ډاکټر محمد غالب مومن، ډاکټر صاحب حنیف الله سالارزی هم له سټوډیو سره وصل دی، دوی ته مرکلی وایم. خو بخ تر دې چې ډاکټر صاحب سالارزی ته ورشمه، یو اوریدونکی لرو چې ډېر منتظر پاتې دی، اول به نوبت ته ورکونه وایي، ټلیفون یې قطع شوی دی، وربشو ډاکټر صاحب سالارزی ته. ډاکټر صاحب سالارزی، تر یو حده پورې مو له ډاکټر صاحب مومن سره په کورونو کې د چرګانو د ساتنې په اړه خبرې وکړې. که تاسو د فارمونو په اړه راته وایس، اوس افغانستان له دې نظره په څه حد کې دی، په کوم ځای کې دی؟ ما په پیل کې وویل چې په نړۍ کې شاید داسې کم هیواد بي چې هغه د بل هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو په برخه کې اړتیا ولري چې وارد یې کړي ورڅخه، لیکن افغانستان لا هم په دې برخه کې ډیر شاته دی. اوس موږ په څه حالت کې یو؟ مهرباني.
سلامونه او نیک احترامات عصمت صاحب، تاسو او تاسو استډیو طریقه تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامات
باندې کو. ډیره ښه خبره ته تاسو اشاره وکړه، چونکی که تاسو ته به تر معلومه ده د مرغداري سکتور چې دی که په نړیوال سطح موږ ګورو په مختلفو ملکونو کې زیات داسې دا چې دي لاسته راوړنې، یعنی دا سکتور سره خلک مطلب په دې کې پانګونې کوي او په کافي اندازه د هغې سره د هغې سره فایده او ګټې ترلاسه کوي. ولې متاسفانه چې زموږ په وطن کې، چونکې موږ او تاسو د یو څه ستوند سره مخې و هغه چې په دغه ټولو کې تر ټولو مهمه خبره هغه چې موږ کم خام مواد یا هغه دانه یا هغه غذا چې موږ هغه چرک ته ورکو د هغې د سیکاتی سورس او منابع دلته نشته چې په هغه اندازه باندې دلته تولید شي او خلک هغه مطلب په اسانۍ سره دا کې ترلاسه کړي. نو دغه لپلوه زمونږ نن سبا کو ګورو الحمدلله په دغه وسنۍ څو کلونو کې په افغانستان کې په مقداري سکتور چې ډېر پرمختګ کړی دی، خلک کو په دې برخه کې کار کړی دی، زمونږ هغه سرمایدارونه دلته مختلف پنګونې کړې دي او الحمدلله
نو تاسو چې پرمختګ هم کړی دی. آیا اوس موږ ضرورت نه لرو دی به هر څخه د چرګانو د غوښې واردولو ته یاد یې هاګیو؟
نو ضرورا لرو، ولې نه؟ خو په هغه اندازه باندې موږ پرمختګ نه دی کړی چې څومره لکه که موږ د تیر وخت په کتو سره وګورو، نو په وسنی وخت کې موږ د تیر په تله الحمدلله پوره بهتروالی په دې سکتور کې راغلی دی، په دې سکتور کو خلکو کار کړی دی او لګیا دي خلک په دې پروسس کې دي چې مطلب په دې سکتور کې نورم کارو کې دلته یعنی معیاري فیډ میلونه جوړ شي، هغه تولیدي فابریکې د دانې چې د مرغ لپاره دانه ته هغه
نه یوازې د دانې په برخه کې د چرګوړو په برخه کې ما چې کله له ځینو فارمونو سره خبرې کړي دي وایي موږ دلته چرګوړې نه شو تولیدولی، له پاکستان یې واردوو، دا ولې دا سخته کار دی؟
نه، یو خبره دا ده چې ساروان ساران صاحب چې دلته موږ داسې په هغه سطح لکه نورو ملکونو کې چونکې په افغانستان کې د دې کار شروع چې ده د ډیر وخت نه نه ده، یعنی کومنګ وایو سیات وخت پدې چې دلته کار نه دی شوی، په دا خطر باندې هغه شان مسلکی خلک لکه کوم چې کومنګ وګورو وستا د چرګوړي یا کوم بي او سي چې دته وته اول چیک کیو تا وای په هغه اندازه باندې چې موږ دلته فچرې نه ولرو دا د لپاره مسلکی خلک د دې لپاره پوره پنګاوني ته ضرورت دی چې په دې کې پنګاونه وشي، مسلکي خلک د دې لپاره وروزل شي او په دې باندې کار وشي. نو کومنګه د خپل گاونډي وایتونو سره ځان پرتلکو په دې غو سکتور کې زمونږ گاونډي وایتونه کغه هند دی، کغه پاکستان دی، کغه ایران دی، د لسګونو کلو راځي چې په دې باندې کار کړي دی، په دې کې کار کړي، په دې کې مسلکي خلک روزل شوي دي، هغه شان چې کوم مطلب شرایط دې د لپاره ټول ته برابر دي او هغه ته نتیجه راځي. متاسفانه زمونږ په هیواد کې په جلال آباد کې کوي په خوست کې ځنې سرمایدارانو زمونږ د دې کار لپاره اقدام وکړو او په خپل مکله او په هغه اندازه چې په افغانستان کې کار ته ضرورت دی او څومره د افغانستان دې ته ضرورت لري، یعنی دلته په کافي اندازه ضرورت دی چې نو هغه تقاضا موږ نشو پوره کولی. الان افغانستان کې اوس په فل حال څه دی، یو څو هچرې نظمونه شته چې هغه ورځنی چرګوړي تولیدوي خو په هغه اندازه چې د افغانستان تقاضا دغه نشو پوره کولی.
ډیره مننه. وروسته به در نه وپوښتو چې تاسو چې په کوم فارم کې کار کوي او تاسو تر سرپرستی لاندې دی پیغه کې څومره چرګان روزل کیږي، وضعیت څنګه دی؟ خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب مومن ته ورزم. ډاکټر صاحب مومن، د چرګانو لپاره ښه هوا کومه وي؟ ده افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، تاوده ولایتونه لري، ساړه لري، معتدل لري، څه ډول هوا ورته پکار ده؟ خو تر دې مخکې د تخنیکي همکارم وایي چې یو اوریدونکی دی منتظر بینه پریږدو، اول به دته ورشو. مهرباني کوي. مهرباني کوي.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني کوي صاحب.
زما دا مېرمنو څخه دا پښتنه ده په ځانګړې توګه ډاکټر صاحب څخه چې دا زموږ چرګان چې دا سرونه و پړسېږ داسې یو رقم مرز ورته راشي او تر داسترګو داسې چوخونی راتویږي، دا وسته ډول مریضې دا په څه ډول ورکیږي؟ دلته زموږ خواته بارا د پیاز چې دی پر د پیاز باندې مالګ توي کې بارا چرګ خوله په زور وروازه کې بارا پښکې بارا دا پیاز ورکه مژو په دغه رقم به مریضې ورکه سينو. زما دا څخه دا پښتنه ده چې دا وسته ډول مریضې دا څنګه کوله؟
سید و بخشه، دا مرض کوم وخت پیدا کیږي ورته؟ هر وخت او که په خاص وخت کې، د کال په خاص موسم کې نه خیر تللی دی اوریدونکی صحیح ده ستاسو ته به هم ځواب ووایي زموږ میلمانه. اول ډاکټر صاحب مومن مهرباني وکړئ اوریدونکو ته هم که ځواب ووایست چې د چرګانو د مرض به څه مرض وي او د علاج څنګه کېدی شي او بل د هوا په ارتباط وایست مهرباني.
ساروان صاحب د چرګانو د پاره عموماً نورمال هوا ضرورت دی چې نه ډېره ګرمه وي او نه ډېره یخ وي. مونږ چې کله په فارم کې چرګان واچو د اول ورځې نه په اول هفته کې تقریبا د اول ورځې نه تر اوسه پورې هغه ته د 50 ډیګري هوا ضرورت دی چې باید هوا 50 ډیګري د ګرمه وي. بیت په هر هفته کې تقریبا دغه هوا چې دا 2 ډیګري دا هغه راکته کیږي حتی دا چې د 22 پور راځي چې بیا په خپل کول شي چرګ هغه باندې بڼه کراوخیږي او خپل ځان ګرم ساتي. نو دا د هر هفته د هر ورځې بیل بیل هوا ده. نو فارمونه باید پاک ځای جوړ شي چې ډیر زیات یخم نه وي هغه ځای نه او ډیر زیات ګرم هم نه وي. نو کچیرتا هغه زینه چې ګرمي باید د چرګو د عمر مطابق هغه ته هوا برابرېږي. چې ما مخکې درته ویل د لومړی ورځ چرګو ته 50 ډیګري دا هوا برابرېږي او تر هفته اخیره پورې به 2 درجه همداسې هر هفته کې 2 درجه.
دا خو دې هغه چرګانو شوه چې تاسو چرګو اخیستي وی دی غو یادونه کوي. لیکن که یو څوک دی چې غټ چرګان لري هغه ورته چوي دی غو لپاره بیا څه ډول هوا پکار ده؟
بس هغه د پاره بس د سده چې تقریبا 40 ډیګري دا اتر لسونه تر 40 ډیګري دا هوا هغه کولی شي چې په ګرمه هوا کې ځان وساتي. دویم دا چې هغه دومره مقاوم دي چې هغه کولی شي چې خپل ځان په یخ هوا کې مساتي. نو هغه د پاره به دومره دغه نه وي او به خصوصا د کورنی چرګان چې دي رنګ چرګان چې دي دا د یخ او ګرمه هوا او همدارنګ د مختلفو ناروغیو په مقابل کې دا ډېر مقاوم دي. راځم دویمه برخه ته غوور چې سوال دا یو دیتا په انګلیسي کې انفیکشن کوریزا وي. دا یو زکام یو ناروغي ده چې دا چرته پیدا کیږي او د چرګ تقریبا هغه برخه چې هوا په خلي اکسیجن په خلي هغه متضرره او دا یو میکروبی ناروغي ده. د زکام په برخه کې تنفسي ناروغي ده چې په ډېرې تیزۍ سره دا څنګه کیږي یو نه بل ته انتقالیږي. دغه چې د په هغه چرګانو کې زیاده کیږي چې په ډېر نازک حالت کې وي یا داسې وي چې هغه په ډېر یخ هوا کې وي یا هغه د خزان په وخت کې یا د یخ هوا په مقابل کې چې کله دغه هوا صحیح منیجمنت نشي نو دغه ناروغي دته پیدا کیږي او په دغه ناروغي باندې بیا دا اخته کیږي.
او د علاج کومه لارې شته؟ څوک دی بیا چې
علاج لارې شته؟ د علاج لارې شته د دې لپاره موږ مختلفو انټيبایوټیکونو استفاده کوو چې کولای شو د دې لپاره د اوکسیټیټراسیکلین او همدارنګه د نورو انټيبایوټیکونو امګزاسیلین کولیسټین او همدارنګه د تلوزین ډاکسایکلین د غرور سره کپدې کې هر یو دوايي هغه کولای شي چې دینه استفاده وکړي او د دغه تنفسي لارو د خلاصولو لپاره واید د منټول سپری نو د استفاده وکړي او همدارنګ د برمګزین نه استفاده وکړي. نو ان شاء الله چې دا بخښي او بالکل بدا دې امباس نه غشي خو کوشش ته دا وکي چې د چرګانو هوا برابر وساتي متدله وساتي د درجه مطابق باید فارم کې باید د چرګ د کټ د اندازې باید التا تر حساب سره ډیجیټل ترمامیتر یې وي. ډیجیټل ترمامیتر د فارم آب و هوا معلوموي دا چې د چرګان د کوم عمر په مغه اندازه ورته دغه وکی دا فارم باید وچ کی فارم باید نوی په دغه ژمي کې هوا ډیره یخیږي نه فارم نوی پیدا کیږي دغه نمینم دغه میکروب را منځ کیږي. نو کوشش باید وکړي چې فارم وچ ساتي او همدارنګه دوا جاری وساتي. نو ان شاء الله چې د چرګانو
څخه ډیره مننه سلامت اوسې. به هم اوریدون کې لرو ک همغه اوریدون کې نیوی کاغه اوریدون کې ویم بل سوال کلریم کولای شي مهرباني کوي مهرباني د سټډیو سره وسالیاست. خیر خبرې ودکړې وربشو ډاکټر صاحب
اوریا
بلې اورو مهرباني
ما ول مانه سو کوله چې زستې شغ دراجو د لار و
تاسو سوال ته جواب ویل شو کور مدان مننه. بیا به نور اوریدونکو ته نوبت ورکو چې نور هم خبري وکړي. ډاکټر صاحب سالارزای اوس که تاسو دې خپل فارم په اړه راته وایس تاسو په دې فارم کې یوازې د غوښې لپاره چرګان روزي او که د هګیو لپاره هم
سروان صاحب زه خو دلته زموږ په کابل کې د افغان معیار پولټری فارم ان فیډ پروډکشن په نوم باندې یو فارم دی چې د افغانستان په سطح بلکې د ایشیا په سطح باندې ډېر یو پرمختللی فارم دی چې ټیکنالوژي موږ د خارج نه راوارد کړې ده. یعنی زه دا هم ویلی شم چې دا زمونږ گاونډي هیوادونه چې د کافي عرصې نه را په دې سکتور کې کار کوي یعنی هغه ټیکنالوژي چې موږ کاروو یعنی هغو تله تر اوسه لاسرسی نه لري. دلته موږ تقریبا د 2.5-2 لکه نه واخله تر 3 لکه پورې لیر چرګې چې په اصطلاح تخمي چرګې هغه موږ ساتو او د هغې سرپرستي زما په غاړه باندې ده. د دغې دپاره که تاسو وګورئ موږ په افغانستان کې یعنی زموږ روزانه که موږ ووایو تر 2 لکه نه واخله تر 2.5 لکه پورې موږ دا هګۍ تولیدي او دا بازار ته عرضه کیږي چې د دې څخه زموږ هیوادوال استفاده کوي او په نسبت د هغو هګیو چې هغه د ګاونډي هیوادونه راواردېږي د دې کیفیت او د دې مطلب هغه دغه ډېر موثریت او کیفیت او کوالټي کې چې دا ډېر فرق
بل ولې باید فرق ولري په دې هم که زموږ اوریدونکو پوي کوي ځکه چې په دې نور دنیا کې د هغه ته چې ورشو یو ځای راته وای چې د قیمت دومره ده د بل تقریبا یو نیم برابر ده د بل دوه برابر دي به پیل کړی چې د ته دا ډول دانه ورکړل شوی ده نو ځکه کیفیت اوچت دی نو قیمت هم اوچت دی. تاسو په حساب باندې وای چې ستاسو د چرګانو غوښه او یا هګۍ کیفیت خره
سروان صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. دلته د هګۍ کیفیت چې ده ډېر رول لري. زمونږه که تاسو ګورئ هغه که قزاقستاني دي که ایراني هګۍ دي که پاکستاني هګۍ دي د کابل په مارکیټ کې که تاسو ګورئ هغه چې زمونږ وطني تولید دی یعنی زمونږ خپل د فارم تولید دی نسبت هغه ته کریټ کې $3-5 زمونږه خلک جګي اخلي. علت یې دا دی چې دا فریش هګۍ دي په دې باندې وخت نه وي تیر شوی. کله چې په هګۍ باندې وخت تیر شي په مرور د زمان سره لس نه واخله تر 15 میاشتو پورې یعنی دا پاتې شي هګۍ یو قسم وچوالی پیدا کوي او خپل هغه کمه نمی چې هغه په دې کې کمیږي وزن کمی او یو قسم د دیو په دغه کیفیت یعنی دیو په زیړ یا البومین او یا د دیو دغه سپین چې دی په دغه کې تغییر راځي. نو په دغه خاطر باندې بل غټه خبره پکې دی چې په خوند او ذائقه کې د دې ډېر فرق دی نسبتا هغه تر چې په باندې وخت تیر شوی وي 15-20 لس پورې. نو په دا خاطر باندې دغه هغه خلک زیاتې خوښوي
یعنی ستاسو په حساب چې صرف وخت مهم دی لیکن ما چې اشاره کوله هغه دا و چې څه ډول دانه چرګې ته ورکړل شوی ده یعنی که دانه ورکړل شوی غله ورکړل شوی یا هورمون ورکړل شوی دا تفاوت نه لري.
دغه ټول دغه ټول فاکتورونه په دې کې سروان سره په دې کې رول لري ځکه مونږه په کافي اندازه غټ فارم دی نو د دې فارم خپل فیډ میل لرو او د دې فارم خپل ځان تولیدو د دې فارم سره خپل نوټریشنیست چې دی فارمولیشن کوي د مختلفو ملکونو مونږه د سوډا پرېخانه ځنی ډاکټر صاحبان دي چې هغه خپل نوټریشنیست په بر بس کې مونږ سره کار کوي او د دې لپاره موږ معیاري او سټانډر مطلب هغه څه چې د دې لپاره لازم دي او دې وخت لږه مونږ په نظر کې نیولی. دغه ټول څه مهمه خبره دغه ده چې کله کله د شي چې دانه په دغه کې رول لري. کومګه د زیړ جوار په ځای مطلب سپین جوار ورکو هغه دانه چې پاکي د سپین جوار نه زیاته استفاده شي نو د اگې په زیړوالي کې شری فرق راځي. که چیرته تاسو مونږه زیړ جوار مطلب استعمال کو د زیړ جوار ټونکو پاکي د ماده چې دا غزیت په هغه نسبت سره د اگې زیړ چې روخانه راځي او رنگ یې ډیر زیړ وي. د دې نه علاوه مونږه د دې لپاره چې مختلف د په نظر کې نیسو مثال کاغه د پروتین په صدې دا کاغه د انرژي په صدې دا کاغه د شحم دی کداغه د لپاره ځنی امینو اسیدونه دی. دا ټول مونږ په نظر کې نیسو د دې لپاره چې یو ډیر معیاري او د تیرې فارمولیشن کیږي نو د دغه په اساس باندې به زمونږه د اگې کوالټی قرآزي او په بازار کې چې دی
بله سب ډیره مننه سلامت وسې. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیښنې آزادی رادیو مهرباني کوي ل استودیو سره وصل یست او په شي تاسو خپل مایک روشنه کړئ. تاسو داسې معلومی چې مایک مو ګل وی مایک مو روشنه کړئ چې ژغ مو واوریدل شي. د واتس اپ له طریقه را سره وصل یست نو یو شیبه به نورم درته وګورو که مو خبری وکړې خو سمه ده کنی آره قطع شو. پر حال ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د پروګرام موضوع ده د چرګانو روزل څنګه کول شو چرګان وروزو شی وروزو له مرزونو یې ځان خلاص کړو او یو کورنۍ څنګه کولای شي له دې طریقه ځان ته عاید ترلاسه کړي. زموږ میلمانه دي ډاکټر حنیف الله سالرزی او ډاکټر محمد غالب مومند. که تاسو هم پوښتنه لرئ یا نظر لرئ کولای شي له موږ سره همدا شی به تماس ونیسئ. زموږ میلمانه به ځواب درکړي. خو یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنه یا آزادی رادیو
دا محل حبیب رحمان زوګ د ایران هیوا سم زنګ نه تواله
مهرباني کوئ صاحب موضوع د چرګانو ساتل او روزل دي څنګه په کورونو کې ساتل شو څنګه په فارمونو کې ساتل شو که په دې اړه نظر لري. تاسو په خپل په ایران کې اوسئ په ایران کې به توجه کړی وي چې دوی کافی ډیر چرګان لري. د ایرانیانو د خوراک په غوخه کې تر ټولو زیات خوراک فکر کوم چې چرګ غوخه ده. ولی مونږ په وطن کې دومره ډیر ریدای نشي دلیل څه کېدای شي که تاسو په کوم فارم کې کار کړی وي او معلومات لري او یا کوم پوښتنه لري مهرباني.
نه پوښتنه خو نه لرو. دلته په ایران کې دا چې په ځینو فارمونو کې مونږ کار کړی دی دلته ډیر ښه ساتنه کوي. د افغانستان په نسبت باندې څنګه چې په افغانستان کې کومه ساتنه کیږي ایرانیان دلته ډیر ساتنه ورسکي.
مثلا څه کار دوی کوي چې په افغانان نه کوي؟ خیر پر حال ډیره مننه سلامت وسې وس به ورشو بیرته خپل درنو میلمنو ته. ډاکټر صاحب غالب مومند ستاسو په نظر زمون په فارمونو کې نیمګړتیاوې څه دي؟ مخینه اوریدونکو خبره به شاید ډیره غیر دقیقه نوي. ایرانیان یې وښه پالنه کوي همدارس پاکستانیانو نور ځکه چې د دوی تولید زیات دی او زموږ کم دی. موږ په څلونو دا د فارمونو څخه هم اوریدلی دي چې فارم والا وایي چې تاوان یې وکړو چرګان یې مړه شول. کوم مشکل دی چې موږ هغه هدف ته چې باید ورسیږو نه یو رسیدلی په دې برخه کې؟
ساروان صاحب د ایران نه چې کوم رور پوښتنه وکړه زه په مقصد او هدف باندې ورسېدم. اصلا خبره داسې ده چې ایران اوس نړۍ ته په 100% کې 100% غوښه او هګۍ دا صادروي یا د تولید پروډکشن لري.
دا به ډیر لوی خبر وي. ډیر زیات دا به ډیر لوی خبر وي. فکر مکوي فکر نکوي چې ام دومره کوي چې خپل مشکل حل کړي دی یو څه به افغانستان ته صادروي.
او تقریبا نو دا چې اوس اغوی مهمه خبره ده چې اغوی په نوې ټکنالوژي سره خپل فارمونه مخکې وړي. یو لومړنی په نوې ټکنالوژي کې دا ده چې باید فارمونه داسې وي چې کنټرول شیټ وي. کنټرول مانا دا سروان سه چې د تکمه آب هوا داخلي کې هغه باید زده او فون شي، په داسې مواد وینځل شي چې هغه کم میکروبونه هغه کې وي هغه باید ختم شي، هغه هوا او اوبه باید د دغه ته ورشي. دریم هغه غازی هوا چې کوم چرګانو ته د امراضو درامنځته کېدلو سبب ګرځي هغه هم د برق یا د اهتزاز په واسطه باندې هغه باروزي او تازه ورته داخليږي، نو هغه کنټرول شیټ. دریم دا چې د کنټرول شیټ کې بل خوبی دا ده چې دې ته په اسانۍ سره امراض د نورو ککړ شو فارمون نه انتقالیږي، نو دا د بلاو. دریم دا چې څلورمه برخه دا چې په دکې آب او هوا په اسانۍ سره کنټرولېږي او همدارنګه د دیتا د غذا ورکول یا خوراکي ورکول د اوبو ورکول هم په مؤثره توګه او په معینه توګه په تازه او فرش ډول باندې ترسره کیږي. بدبختانه چې په افغانستان کې ټول اوفن شټونه دي، خلاص فارمونه دي. خلاص فارمونه په دې چې فارم جوړ شوی دی یو طرف او بل طرف ته داغي اشاداری دی یا کړکی دی، په دې کې آزاد هوا داخليږي او په بل طرف ته وځي. متاسفانه چې زمونږ په یو ساحه کې مثلا لس فارمونه دي، که چرته یو فارم کې چرګانو ته ناروغي ورسېده، خصوصا وایروسي ناروغي، هغه د باد په وسیله، د هوا په وسیله، د مرغانو په وسیله، د حیواناتو په وسیله، د انسانانو په وسیله، اسانۍ سره داغې فارم ته روغ فارم ته انتقالیږي. نو دغه یو غټ نقص ده. دویمه دا چې زمونږ بل مسله دا ده چې مخکې په ډاکټر صاحب خبره وکړه، که چیرته زمونږ غذاګانې په هغه سټنډرډ ډول باندې تولید شي، رامنځته شي، تر څو د چرګ هغه ټول ضروریات چې دي هغه پوره شي، نو ګمان نه کوم چې زمونږ به چرګ ناروغه شي او یا به مونږ تاوان وکړو. خو مهمه خبره په کنټرول شیټ کې ده. هلته چې دی په ایران کې ټول کنټرول شیټونه دي او په افغانستان کې ټول اوفن شیټونه دي. کنټرول شیټ کې کنټرول شیټ په مزار کې شته او شاید ډاکټر صاحب حنیف چې اوس موږ سره میلمه دی د دوی وي، نو هغوی ډېر کم تاوان کوي. علت دا دی چې دا هغوی هر څه کنټرول دي. نو دلته خبره په مینجمنټ کې ده، ساتنه کې ده. په مینجمنټ کې بیا ویکسین راځي، آب و هوا راځي، دانه راځي یعنی خوراکي راځي، او همدارنګه د بای سکیورټي راځي چې دا غنه بای ساتنه وشي. ډېرې فارمونه زمونږ داسې دي چې هغه په لارو کې جوړ دي، هغه د خار سره نږدې جوړ شوی، هغه د کلو کور سره نږدې جوړ شوی، هغه د عام لارو سره نږدې جوړ شوی دي، یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې دا غیزي هوا ډېره تیزه چلیږي، او یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې هلته بالکل هوا وجود نه لري. نو طبعا دا یو ناپوهی ورته وایي کې زمونږ روسواله ورته وایي، نو په دغه برخه کې مونږه تاوان سره مخ کیږو.
bale sir tere manana korwadan be hama uridun kai laru zan raw pishani meherbani khoy sir la studio sara wasali ast
kade har na sanchar ge ta dos mo tawale dawal shino chargono cha ge zalari
o bakhsh yev zal be da pushtana wakai che ma khwan uridal che kede shum aw melbanum ne uridali
کدې هر نسل چرګې ته د اوسې متولې د ول شینو چرګونه باندې څه غېزه لري او دویمه په
bale دومه پختنه خیر لکه چې نه لا هم له سټوډیو سره یاست مهرباني
کدې هر نسل چرګې ته د اوسې متولې د ول شینو چرګونه څه غېزه لري
bale
یوا بله هغه لامل نه چې د چرګو د خوراکي توکي پارتیا او غیز لري هغه کوم لامل نه دی.
ښه ډیره مننه، سلامت اوسه کورم ودان. ډاکټر صاحب سالار زای که تاسو دوی ته جواب وایست
هغه سوال نه دی په دقیق شکل سره ما ونه غسل.
بله سوال اول سوال دا وای کدی هر نسل چرګان تو دوسی متولې شول شي، یعنی منظور ده ممکن دی د میدان وردګو سیدونکو وی حوال ته سړه ده کد دې سیمه چرګان جلال آباد ته ولېشتول شي چې هوا تاو ده نو په دوی به اغه سوي په دې چرګانو آیا اغیز خونه لري ځکه چې د خو په یو سړی سیمه کې مختشي وي دي. او بل پښتنه دا و چې دوی خوراک څه اغیز لري، هغه خوراکي مواد چې دوی ته ورکول کیږي په چرګانو باندې څه اثر لري؟
سربان صاحب د غورور ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. دغه ډیر د لري هغه هوا چرګان چې موږ په سړه هوا کې وساتو او هغه موږ به متصل هغه ګرمې هوا ته انتقال شي، یعنی هغه منطقو ته چې هغه د هغې هوا ګرمي، دغه ډیر تغییر لري. دغه یو تغییر دا دی چې دغه ته اقلیمي تغییر یا مثال د زید بدلون د وجې چرګ هلته په تازه هوا کې دا شوی. په دې کې تر ټولو غټه خبره دا ده چې چرګ سټرس اخلي، او کله چې چرګ سټرس واغسته نو دغه سټرس د ټولو امراضو او دا چې دی هغه مجموعه ده چې دغه د وجې زمونږ چرګ معافیت ټیټیږي او د عادي ناروغۍ په مقابل کې هغه چې دی مطلب د ځان څخه ناروغي څرګنده یا هغه چرګي چې هغه تولید ورکوي دغه په تولید کې کموالی راځي، د په تولید باندې تاثیر کوي. همدارنګه د امراضو لپاره زمينه برابرېږي، ځکه چرګ سټرس اخته کېږي، څه چې چرګ سټرس واغسته دغه سره متصل د چرګ ماتیت چې دی یو کله چې چرګ ماتیت چې شو امراض پاګي باندې غالب کیږي. کومنګ وایو په مجموع کې سروان صاحب امراض چې دي دا د چرګ سره تړلې دي، هیڅ کله موږ دا نه شو ویلای چې چرګ باندې به امراض نه راځي. د دې مخ کې غالب صاحب ډېر خبرې ته اشاره وکړه چې د ټولو نه مهم زموږ لپاره چې کله هغه کومنګ لږ چرګان ساتو که زیات ساتو، که زمونږ فارم وي، که مثال د خپل په خاطر باندې ساتو، د دغه د فارم مهم شی چې دی د هغې ځینې هغه اساسي لامل چې هغه مونږ په نظر کې ونیسو چې د هغې د فاره د تودی خو برابرول دي چې دا د دې ورور د اقبال سره مستقیما تړاو لري، د هغې د فاره چې دی د نمی برابرول دي، لمدبل همډیټي چې ورته وایي، وینټیلیشن دی، صحیح د هوا یعنی په کوم ځای کې چې موږ چرګان ساتو باید هغه دی هوا چې برابر وي، مطلب دا چې په تر داخل نه په کافي اندازه اکسیجن داخل ته راشي د بیرون نه، او د بیرون داخل نه چې کم کاربن ډای اکسایډ تولیدیږي دا چې بیرون ته خارج شي. د دې سره باید موږ صحیح اوبه هغه ته ورکو چې هغه د مختلف امراضو یا مطلب لونرینیشن دغه شوی پاره کې تورین دی دي ځینې امراض لکه ایکولای بکتری امراض د مخنیوي په خاطر باندې هغه باید ورکړ شي. سالم غذا یعنی په دانه هغه ته موږ ورکو، د ښه کیفیت والا دانه موږ هغه ته ورکو چې په کافي اندازه پروټین ولري، په کافي اندازه باندې انرژي ولري، په کافي اندازه باندې مطلب دا غي افټ په نظر کې نیول شي وي، منټال په کې په نظر کې نیول شي وي، ویتامین په کې په نظر کې نیول شي وي، او د دینه علاوه چې زمونږ چرګ سالم پاتې کیږي او سالم پاتې شي دغه لپاره بهترینه لار چې واکسینیشن دی. یعنی واحد هغه لار ده چې موږ د غټو تاوانونو څخه ژغوري یا موږ د تاوانونو څخه زموږ مخنیوی کوي، هغه واکسینیشن دی، یعنی واکسینیټډ پلاک دی. هغه پلاک چې هغه ته واکسین شوی وي نسبت هغه پلاک ته چې واکسین نه وي شوی ډېر فرق کوي. خدای
موږ واکسین څنګه آیا ټول چرګانو ته لازم دی او کوم وخت یې باید ورکړي؟
د واکسینونو بل عموم زمونږ پروسیس یا زمونږ د پروسیجر د واکسینونو چې د تخمي چرګانو د فرق کې نسبت غوښینو چرګانو سره، ځکه په افغانستان کې تخمي چرګان ډیر محدود او کم خلک ساتي، او عام طور چې هغه غوښین چرګان ساتل کې نو داغه د پاره چې داغه ساتلو موده تقریبا د ډیر وخت تر 40 یا 45 ورځې پورې وي. د دې لپاره مختلف زمنګ کومو وایي د واکسین په اړه باندې دبا په دې واکسین باندې لګرنا واچوم، موږ دوه قسمه واکسین درو ترلاسه کړې، یو ته لایف واکسین وایي، یو ته کیلډ واکسین وایي، یعنی مړه او ژوندۍ واکسین. ژوندۍ واکسین چې د لړمحاله معافیت یعنی د امراضو په مقابل کې په بدن کې معافیت جوړي، انټي باډي جوړي، او کیلډ واکسین نه چې دا بل عموم د زیات اوږد مهاله د زیات مدې لپاره چې په بدن کې مافیه جوړه شي، دا بل عموم هغه چرګان چې موږ غواړو د زیات وخت لپاره لکه تخمي چرګان اوس ته دا غو لپاره دا واکسین نه ونیږي، او دغه لایف واکسین نه چې دی دا به د واکسین چرګان د لپاره وایم کی چې د لند مو د لپاره چې ما د کی او به دا نه پات هغه د واکسین په منظور باندې بازار کې عرضه کیږي او خرڅیږي. نو د دغه د لپاره واکسین چې ډیر هغه واکسین موږ د امراضو ته په نظر نمبرز سب کتو باندې هغه چرګان ته واکسین ول کیږي. په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې کوم وګورو په مجموع کې یو څو امراض دي چې هغه ډیر نقصانات راوړي او په هر ځای کې دغه امکان شته چې هغه راشي. دغه د جملې څخه یو موږ ویل چې انډي یا نیوکاسټل ډیزیز چې وته وي د یا په ساده اصطلاح په کلیوال خلکو ته توغکې وي او یو د هغې نه علاوه بل چې دی آی بي انفیکشن برانچایټس وته وي. دغه تنفسي وایروسي امراض دي چې زیات تور د هوا د تغیر او تبدیل سره مطلب دغه امراض لپاره زمينه برابرېږي او دغه راځي. د دې علاوه د آی بي ډي په نوم باندې د ایچ 5 یا ایوین انفلوئنزا ایچ 5 ټایپ د ایچ 7 ټایپ د ایچ 9 ټایپ د چې په افغانستان کې زیات تور چې د ایچ 9 ټایپ سره چې موږ مخ کیږو. نو د تاسو د لپاره چې دا واکسین نو ول کیږي ما خو تاسو کوم ویل چې خبر عمران ډیر وکړي نشي دا غوښین چرګان چې موږ تاسو ته د لپاره مشخص پک قسمه واکسین دی چې دا ورته کو په ټول د اول ورځ نه واخله تر 45 یا 50 یا 50 ورځ پورې چې موږ تاسو په شپږم او مو ورځ باندې د انډي آی بي په نوم باندې موږ لایف واکسین دی یو صدا کو چې دا د انډي او د آی بي د مخنیوي په خاطر باندې موږ چر پدا کو بیا په یو لسمه یا دولسمه ورځ د دې لپاره آی بی ډی په نوم باندې انفیکشن بورسل ډیزیز ورته وي یو قسم وایروسي امراض دي چې دا د چرګ په پاسته په نوم باندې چې یو ماپیتی ګلاند په دې باندې تاثیر کوي او د هغه د واجب چې دی چرګ صدغه ناروغي دي او امکان د دې شته چې د ټول کلاس د منځ وړلو وایس وګرځي. دا هغه په خاطر ته موږ دا بیا فاصله لسمه ورځ دی لپاره چې موږ آی بی 120 سوي چې د انفیکشن برانچ چې دا یا تنفسي ناروغي ده په خاطر ولکې هم څنګه شان بیا په تلریشمه باندې او تبې موږ آی بی ډی کو دا شان په وشتمه تشتمه یا دیرشمه ورځ باندې لپاره انډي لسوتا په نوم باندې چې دا یو بل ساين
دی. ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب سالارزه. ډاکټر صاحب مومنت پخپل موش کولی شو چرګانو ته دانه تولید کړو؟ مخکې ډاکټر صاحب سالارزی ویل چې کوم مواد پکار دي کوم په د چرګانو په غذا کې چې یو هم شاید کلسیم هم وي څنګه موږ پخپل کولی شو چرګانو لپاره پخپل دانه تولید کړو؟ منظور مې فارمونه نه دي خو په ډېر اندازې کې پکاري. مثلا یو کورنۍ د 15 چرګان لري دوی کولی شي چې مثلا د چرګو پوستکی واخلی هغه وټه کوي. دا مې اوریدلی دي نه پېژم چې دا صحیح ده کنه وای کلسیم لري. مهرباني
ساروان صاحب سالاری صاحب ډېرې ښه خبرې وکړې. چې سوال وکړ چې دغه فیډ یا دانه د چرګانو په نشو نما باندې څه تاثیر لري؟ دا چا چې سوال وکړ ګوان کوم دا یو مسلکي سړی دی. د تبزو هم دا درې برخو باندې تاثیر لري. یو د چرګانو د صحت د ساتلو لپاره چې چرګان صحت مند وي. دویم د چرګانو جسمانی نشونما لپاره. او دریم د چرګانو د نسل رامنځته کولو لپاره. دغه درې مقاصد ته د خوراک د دې په دغه باندې تاثیر لري. چې په دې کې مثلا یوي جسمانی اجزا کې لکه اوبه شوي پروټین شو روغنی اجزا شو او همدارنګه کلسیم فاسفورس مګنیشیم دا شو. راځو سروان سره ستاسو پوښتنې ته په دغه فیډ یا دانه کې د چرګانو په خوراک کې دا په غوښې نه چرګانو کې او همدارنګه په تخمي چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه آگے تولیدي دا فرق کی دا غ فرمولیشن فرق کی. عموما په واخینو چرګانو کې د دې په دانه کې پروتین ته زیات توجه کی ترسو واخین چرګان په وخوالي. او همدارنګه په تخمي چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه تولیدي هغه کې بیا د کلسیم مواد او همدارنګه فاسفورس سوډیم پوتاشیم منګانیز مګنیشیم آئرن، کافر، زنک او سیلینیم دغه سی نور مواد نه استفاده کیږي، او همدارنګه د فش میل د مائی د اډکو د پودرونه، همدارنګه د اډکو د خپل پودرونه، او همدارنګه وینا چې دا د هغې د پودر نه په دغه کې استفاده کیږي. ولې د دې سره بیا د غنمو، جوارو، او همدارنګه د نورو دغه نه وریجو نه هم استفاده کیږي تر څو دغه فیډ کنه جوړ شي. او بیا دا په تخمي چرګانو کې بیا دا فرق کوي. په لومړۍ ورځو کې ورته مثلا سټارټر په نامه د فیډ تولیدیږي، چې هغه په پښتو کې ورته د شروع پیټ وي یا د فایل پیټ ورته وي. نو هغه کې یوازې دا د نشو نما د پاره وي، د ده د پاره وي چې دا پې وزن والی. بیا د دو میاشتو نه وروسته بیا دا ګرور پیټ تولیدي ورکوي. هغه نه وروسته بیا کله چې دا په هګیو راشي نو بیا هغه فیډ ورکوي چې کوم هغه بیا کلسیم او فاسفورس زیات ضرورت لري تر څو د هغه د جسم ضرورت هم پوره کړي، او همدارنګه د پروډکشن چې هغه هغې د هغه ضرورت هم پوره کړي، او همدارنګه هغه روغ او سلامت پاتې شي. نو دا کشیان په دې کې ګډیږي، او د دنه بیا فیډ جوړیږي چرګان ته ورکول کیږي. او هغه نه او یو بل د غوښین چرګان دي چې هغه بیا او زیاتر سویابین نه پکې استفاده کیږي، یا هغه مواد نه استفاده کیږي چې پروتین زیاتر لري، چې چرته وزن ورکی او چې څومره زر کولی شي یا په کم مصرف سره کولی شي چې وزن والی وو.
درست، ډېر مننه، سلامت اوسئ. کور ودان یو اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
ابلام لکندر له سره په تماس یم.
مهرباني کوي عبدالله صاحب،
دغه دې د موږ دغه دې چرګان پرمه په کور کې موږ د سیو ځای ورته جوړ کړی دي. تقریبا 50 شپږانی چرګان موږ په کور کې درو. نو موږ هغه ول زنه یو واکسینونو شان موږ ورته دغه کړی دي. واده نه کې توزیع څه دغه نه کې چې وس مثال خبرې دي ته موږ کم دغه ورکو دي. د پاره موږ مواد ورېږي او مثال خبرې دغه کم کورنۍ جوړي دغه موږ ته تیار کړی دغه موږ ته.
متاسفانه ټلیفون هم قطع شو، خو په هر حال خبرې مو واورېدل شوې. ډاکټر صاحب سالارزای به جواب درکړي. ډاکټر صاحب، دوی ته تاسو څه وایئ؟ 15 چرګان لري اما وده نه کوي، دلیل یې څه کېدای شي؟ چرګانو داسې نسلونه هم شته ځینې چې ډېر وده نه کوي، که دا خبره سمه وي نه پوهېږم. مهرباني
سروان صاحب، ورور خبرې ته اشاره وکړله. دا غلطه زمونږ د چرګ د ودې پورې لکه مخکې چې مونږ د بل ورور سوال وکړ صاحب خبرې ته اشاره وکړله. مونږ چې کوم فیډ چرته ورکو هغه په مختلفو اجزاو باندې مشتمل دي، چې په هغې کې زیات رول چې دی هغه پروټین لري، سی پی، چې د دیو په نشو نما او د دیو په وزن یا د دیو د عضلاتو په جوړېدلو کې ډېر رول لري. سره انرژي ده، د انرژي لیول دام پکې برابرۍ سماویل، او دا شانې لکه وټامین شو، وټامین پرمیک شو، منرال پرمیک، دا ټول باید په دې کې رول ولري. دا غوړ چې د دغه چرګ وزن اخلي، اول خو د دې ځنې دلایل دي چې په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره محیطي شرایط باید په نظر کې ونیول شي. آیا وکولی شي چې د دغه چرګ ځای خو به تنګ نه وي، یعنی اور کراوډ خو به نه وي؟ چرګ ځای کېدای شي په کم سپیس کې، مثال یا په کم ساحه کې مونږ چې ډېر زیات چرګان ساتو، چې دا هم د چرګ د وزن نه غسلو یو لامل کېدلی شي. ځینې وخت کې هغه دانه یا هغه غذا چې مونږ دې ته ورکو په کافي اندازه باندې پروټین ونه لري. لکه مخکې ډاکټر به اشاره وکړله چې د چرګ په وزن کې یا په هغه وقفین چرګانو کې چې مونږ هغه ته کم دانه ورکو، په هغه کې د پروټین اندازه پکې زیات وي. پدې خاطر باندې چې هغه سر وزن واخلي، نو کېدې شي کوم غذا چې دا یا کوم دانه دا ورکی پاره کې په کافي اندازه باندې پروتین موجود نه وي، یا کېدې شي په دې کې ځنې دا شي چې ځنې چرګ هغه ذاتی ځنې تکلیفونه لري. مثال کېدې شي دا چمجي ولري، دا چرګان ته دغه د وچم کول شي چرګ وزن نشي غسلې. نو ځنې هغه شرایط دي هغه په نظر کې ونیول شي، د دې د ابو هوا په نظر کې ونیول شي، د دې د لپاره چې کوم باور کول شي هغه په نظر کې ونیول شي، د دې د لپاره کوم دا ساحه چې هغه په نظر کې ونیول شي. نو دغه ورته زما توصیه دا ده چې یو خو دا وکول شي
چې یو د پاره ځنی انساني دوا یعنی مطلب هغه په کافي اندازه باندې ویټامین دا ولري هغه ولور کې تکا ځنی پیروونه دی لکه د لایسویټ په لایسویټ سو یا ځنی ملټي ویټامین بي کمپلیکس هغه دی تور کې چې په دې سره کولای شي مثال د یو چرګ وزن واخلي او هغه اساسي لامل چې دی هغه وکړل شي چې مشکل زموږ په کم ځای کې دی.
بل څه ډیر مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. مومنت ډیر وخت هم پات نه دی ک په یو سیمه کې وکړي کې د چرګانو مرز راځي او یو کوټه لا نه دی راخلې. ومن چې کله د چرګانو مرز وکړي تراشي بیا ټولو کورونو چرګان پسی ونی سی او اکثره مرشي څوک به څوکي چې دا تازه خبر شو چې مرز راغلی دی نو کوم اقدامات وکړي چې د دوی چرګان هم په یخته نشي؟
زه په لنډ ډول ساروان صاحب ته وایم چې د چرګانو په ساتنه کې اته مهم نکات دي. شپږ کې یو مناسب ځای انتخاب دی، داغه نورسته بیا خنسل انتخاب دی، چې خنسل انتخاب شي درېم متوازن خوراک دی، داسې خوراک چې داغه په نشو نما کې رول لوبوي او همدارنګه هر وخت باید چرته خوراک موجود وي په خپل اندازې سره، زیات نه وي کم نه وي. د چرګانو د ساتنې لپاره باید په نوو اصول سره بلدتیا ولري. د فیک اپنی چوزا دانه درمل باید هغه تور کول شي او د چرګانو ناروغي سره بلدتیا او پیژندنه او د فتن د ناروغي څخه مخنیوي لپاره اقدام وشي. همدغه مسلې تر ازمه چې په کمزي کې چې مرض پرېږي، مهمه خبره دا ده چې یو خدای چې بای سکیورټی باید دا دغه کې ده مراقبت د فارم، هیڅوک بغیر د مسول د فارم نه باید هغه تاسو داخل نشي. یو مسله دویم مسله دا چې هغه ناروغي چې په سیمه کې ګټه شوې ده نو باید دغه مطابق د هغه ناروغي واکسین تطبیق شي د فاته یا مخکې تطبیق شوی وي خیر دغه نورسته دی بیا مرته وکړل شي. او بل خبره دا ده چې دغه فارم ته باید هیڅوک داخل نشي او واکسین ورته تطبیق شي. دغه څو لارې دي چې مونږه د وایروسي امراضو د مخنیوي لپاره کولای شو، بل هیڅ هم نه لرو. نو د دې لپاره چې زمونږ چرګان یا زمونږ فارم په دغه ناروغي اخته نشي باید مؤثر واکسین ورته راوړو، واکسین ورته په خطر طریقه تطبیق او همدارنګه بای سکیورټی د فارم ساتنه هغه ته باید هر هغه څوک را نشي چې هغه د فارم مسولیت نه لري او یا د فارم کې کار نه کوي تر څو دغه فارم خوندي پاتې شي. دغه کس باید
مزور داره چې آیا د مرز د حواله لري مرته راتلی شي؟
دا د حوالی لار مات نشي، خو کوشش باید وشي چې هوای هم یو څه اندازه ک او دلته خو مشکل دا دی چې اوپن شیټ د خلاص شیټ نه دی نو هوا کنټرول ولک سخت خو به هم باید کوشش وشي چې هوای
ما سوال دی وی کورنۍ د چې څلور پنځه لاس چرګان لري اخو کول شي چې پټه مساتی په یو خونه کې وساتي او پرې نګري هغه وخت چې مرس خبر وي.
بس دغه لارې چارې دي، واکسین کول، د چرګانو نه مراقبت ساتنه کول، دغه چرګانو ته د نورو چرګانو نه پرېښودل، همدارنګه اوایي مرغان چې کوم دي
هغه ساتل. ډېره مننه سلامت اوسئ، کور ودان.
دغه چرګانو ته او دغه چرګانو ته تقویتي مواد ورکول تر څو د دوی صحت ښه وي.
ډېره مننه سلامت اوسئ، کور ودان. ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او همدارس ډاکټر صاحب هانی فلا سالار زای لتاسو دوړو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندوی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ، ازادي رادیو .com ته ورشئ.